دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې
پلوپل گزوان هستیم. خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه خبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینې دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. ګرزوان کې چې واز یو امبولانس دی هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار وکړه چې درد پر هغه مغوښتل چې کلینیک ته بوزو، امبولانس خو لري او نه وو. بیا مو لکلی یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون لامل کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېری وینې ځای کېدو وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خودا کیسی یوازی د افغانستان شمال ویدیز نه، بلکې بیلا بیرونو رو زنون و ولایتونو که هم مطرح کیگی. در ننګرهار ولایت دا چین ولسوالی اوسیدون که خیبر خان بیاوایی چه دای حتی تخبل ناروغ لپاره چه پکما حالت که و دا امبولانس بتر لسکولو نه دای توانی دلائی. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څه چې بيخي د مرګ حالت له ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو، کلینیک ته وړو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو، لړما ولسوالۍ ته مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو د اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکز ته وي شو پدې کې. حتی خپل شخصي موټر کې مي مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی. کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسادابات او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثر کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشټوالي او بې وزلۍ لامل د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دای سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي. امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي. په هغه کې د هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې وړ نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسیږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډیره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډیره سخته ده. ډیری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډیرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کیدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونه ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابېل ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکزویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا پر اساس کړی چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوي چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه. همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وی په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته. اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې خو په خبرې لا هم له زینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوي یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سره کال صادرات زموږ زیات شوې دي. پروسه کال ستونزې زیاتې او سره کال ستونزې لږ زر کمې شوې دي. دا یو ستونزه ډیره مهمه ده چې د په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا د توقف سره میو خرافيږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی چې دا غي مین وجدار چې بازي پروجیکټ افغانستان ته راغلی دی او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوې دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ پونوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاري او چلون کې کولای شي د جولای تر دیرشمې پوري د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغه وروسته به موټر چلون کې او د دوی مرستيالاني پاسپورت ویزا او د دوی د لاري لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمی وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل لستونزو سره ملي وي. ان اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 میرایي سي تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل لارې تړل شوی چې د دواړو لوريو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19مه د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخه کړي او ژمنه یې کړي و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 29 ورځېنی بند وروسته د دواړو لوريو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
پرشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړې دي نن سره په ازادي ملمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو خاوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوندزی او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوندزی نه درلودل، خوندزی و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانه وي که نارینه او سادانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، او ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خویندې هم ولې چې دی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سره دی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولی بیا هم دا زکړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټ توګه یا همداسې نور ترې کې به دې کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک وو په کور کې؟ خپل دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی وو ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بله، زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړی ده. دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي؟
نه، خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلو، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخصي قابلیت ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلیت شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلیت څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم، ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په دغه د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکم، اما خبره کې ډېرې خو د شوخه علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چې ما ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلې، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دي ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنې سلام په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خپل هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پرواچ پړه بیروس د پښتنه وکم په زابل کې پټول کې جونې څنګه دی ایا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغه ته ډېر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خويند ته چې هغه خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سواد ته په خاپه کې پرتل نور هم ډېر سوي دی چې په لور پته سمو کې زموږ خويند دا حق او اجازه نه لري چې هغه خپل خوشو باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل ترونه ونیسي خپل خوشو باندې ته ډېر حد پورې هغه جبرین کاغان دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سمو کې فلر زاین کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه خبرونه خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځه لکه زبل ولایت
بیا د انجلۍ پلان د پیسې څخه په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلاور ته پخلي کور ته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وچې تر ډېر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوان کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال ک تلا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براست د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمر نه ډیر سي ځوانان د دې توان ته قطنه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم کدان کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداز سیو بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساته کارونه ډیر کم سوي دي د ځوانان په مخ باندې نو کو ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر به زیات کړی هم په چنه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبای قدر توایم قدر درته وایم ما ویل شکر پلارجان می دی یو به بسواد کاسته یا وکاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درل لکه اندغه خسته ول وره خسته درل لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې مزه ماګه کې وکم ان حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلارجان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه ماګه می خسته
د سیم کان لری چې یو کورنۍ مثلا بسواد وی پویږي انجلی ولک سره خوخلی بخپل کی پنجلی پیسې وانه خلی کنه که بیا غنجلی میړه کرا قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم په ټول انګ سنجونه چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتی واخی یوغي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلې غدي قدر وي او اندس یو څه استادی او تر ډیره پورې نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فاميلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلای نو سو ویلای چې مثال دا خبر دقت ولري چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در توښم رواجی خوړه مثال چې دوی رواج د پخیج په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه سال قبل دا شوروا چې ورته وایو دا
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې چې دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر میلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات قدر ته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیک څه هم په نور ولایت کې هم ستدي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری الټرنست دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی د سره آشنا نه لري یا د ته کوم لاسرسي نه لري تر ټولو هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږه ما په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته راسره لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار ور په حضور شکل کوم
تاسو لکم زین را پیل کړو دا فکر د کوم زین پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زین تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخښ کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما د فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کما ځکه همداسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. لما هغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پرست هم هم تر ډېر حد پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ماته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترلاسه کوئ که نه؟
بلې هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندي، یعنی که چیرې زده وایم که چیرې خوندي وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وه، خدا چې اوس پیسې نسته دي، کاروبار اوس نسته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټ نه کوو، خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټ وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله و بله و زمام طول خویندو تا طول زوانان تر بطا قنار نوی کزنا هم دان پیغام دا اول زخ بلا یه مثالی می دوی دا پارا چی ما باندیم هم دا سی ما اویلی چی ما خبال دو وزیفی لرلی ما باندی مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کولای سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یي شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی کولای سي ما پر مخوزي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخوزي آنلاین سوداګری کولای سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی، خره د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي، کولای شي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې یو دم کوشش وکړي او ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امید کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسېږي، نا امید کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري، که چیرې دی واړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لارې دی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه زده کړی او څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دایمي د کوي نامه د کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دایم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در نامه د نسی، دوی باید دایم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي، یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي، هیله پیدا شي، امید پیدا شي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه درس هدايه سي خو په دایمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې، خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده، مننه، او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیاته مننه مننه خیر اوسې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدو ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
یو مخبلین